درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو اغلاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیر لوست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دې ډولونو مو وویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیر لوست کې مې ویلي وه چې راځو په بل لوست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یوې نوې مسفې څخه تر اووه نوې مسفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارث وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه باز کوي، او دی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی، او دغه حیوانات چې دي د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دي خپل دغه دي دوه تناظري دي، مثال دوه اړخیزه دي. او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهي کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړي او اخرني کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شي، تالري شي، چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي. او د بدن بهرني برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرني برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دو دېش او د دو دېش څخه تر اووه دېش پورې کړي څخه جوړ شوی دی. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلی برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ډکوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمېر چې دی درې دېرش دانی دي. او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویښته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نه سو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو دپاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه تر څو هغه وینه چې سي لختانسه پرنسه. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر ښه ډول څه استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژوره وچې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چینجیان ورڅخه ده اغزی پوتک فایلم پیژنو یا هم ده اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو یې د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی یعنې د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کوم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوښل شوی دی او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کوي لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخته وړي اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی ځکه لاروا چې د دوې خواوې لري او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی او داخلي کې هکې سکلیټ وجود لري او د دې هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دې د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وینې دوران یې هم شایي دی او د دې په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی او د بدن په داخليګا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې چې دی نه او شزه یعنی دواره دغه پکښې کې وجود لري چې د دې چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هغیا چې او ځینې چې دی هغه بیا چانز ژوي چې چانز جوړوي ام درنګه زینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دیو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي هم درنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ډول وي او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچنیو برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی شي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندي کوي او دی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو چې اردای طبي نوم دی بیولوژیکي نوم دی چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنې دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیت چې دی پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 2 متر پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوو یې پوه نسئ بیا نسئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دوی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري ماده په واسطه پوښل شوی دی او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټس هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوو حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحالې په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته ویل کېږي. په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې یې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکښې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودې او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکې غورځوي او د پاتې دینی وی الکسنچیز موږ په د وینې په سترو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش لامل د هیموګلوبین لامل. مګر د دوه حیواناتو په وینې کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګۍ لرو. په څلور ټولګۍ دی ویشل شوي دي. چې لومړۍ ټولګۍ چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګۍ ده، او دویمه د حشرو ټولګۍ، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګۍ ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګۍ ده چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو ډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرما چی جور رو او سید من بست شنو غلاست دولستم چولگی و دولستم لوسته نن رس رزو ده هرمونونو او اندوکران غده پا اره بحث کهو پا تیر وستونو که مو نیورون و پیجنده یا هم دارنگا ده نیورون جولونه مو پیجنده چه دی کمی اساسی دن دی سر ترسوان او یا دو بل ترمنز کمی اری که دلو داره سمجا ساسی نن الوز چه دی ده پینزش پیتر ویسو فیسا خطر او یا ویسو فی پری دوام کبی خبال موضوع ده اندوکران غده او پا هرمونونو سر پیل کهو اندوکران غده یا هم اندوکران گلنز چه دی ده بدن هغا زنگری غده ده چه خبال محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي دا هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده میتابولیزم تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي د اندوکراین سیستم غده او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتول میتابولیزم وده او تناسلي فعالیت همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره د دې چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې ده ثابت ساتي همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لېږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو هورمونونه او عصبي لېږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډېر اړین او ضروري دي خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې نه لارې لېږدول کیږي دا کوم توپیرونه دي همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دی چې دی اغیزه یې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم لکه ښه مثال چې دی هغه موږ تاسې د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونه تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسونسي دغه کمی حجرې چې دی هغه بیا جلا دنده سرته رسوي ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشي کیږي ازادیږي مګر کوم هورمونونه چې وه هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده چې ښه مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي همدارنګه د ادرینالین دا ورکوو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدیږي همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدوون کې چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدوونې په واسطه نیورونونه لیږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدوون ده چې دی هغه سینپټیک خلاله لارې وه، او د هورمونونو ده د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدوونې کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ساتل شي. مګر چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدوونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدوونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چکی په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دوی په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چې وسې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسېږي، یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کار لري، نورو خواو ته د دوی فکر نه اوړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي، هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دوی دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا میمبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې ده، هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډېرې اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري، چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي، هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي، تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول، تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیډبیک میکانیزم چې دی د دې په مرسته چشکیږي دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازي ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي، او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي، تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي. هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غده تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیډبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیډبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپله په دوه ډوله دی، چې یو منفی فیډبیک دی، بلې مثبت فیډبیک دی. منفی فیډبک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دي هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی، او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په شم سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیډبک وایي، په مثبت فیډبک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کېږي، او هر سال چې دغه کم هورمون سطحه زیاتېږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کېږي؟ تحریکېږي. دا پروسه چې ده مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشې کېدل دي. یعنې کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتېږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اکسیتوسین تولید چې دی زیاتېږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې، دا ټول چی دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي، وی چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساته سم په داسې تنظیم نشي د ډیر ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي. چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشې کیږي، پی ټی ایچ خوشې کوي. چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب په دې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیدو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میتابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بے نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړئ. او اخیرنۍ پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
چاٹ مایا ہال نشا چاٹ مدنگ جوڑ پسونا چاٹ مایا ہال نشا Kachkul palas kirapro shahzad malanga dayar patarno Pasimi khela lalishina shahzad malanga jodha bazona Chata mawayaluna shahzad malanga jodha bazona Chata mawayaluna shahzad malanga jodha bazona